السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیه ماو دا ازادي رادیو د نن ورځې په یوې بلې خبرمنه کې تاسو ته راغلاست وم. په روانه خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د نوي لیست تر وړاندې کولو مخکې د جرګې له غړو سره کتنې پیل کړې دي. د هغو وزیرانو څخه چې یو یې تیره اونۍ رد شو د ولسی جرګې لخوا، له هغه سره مرکه هم لرو. نور مطالب هم شته، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه اوري.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی هم دا اوس د افغانستان په سفر بوخت دی او د ځانګړو مرستو ژمنه یې کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د امنیت شورا ته په وینا کې ویلي چې باید نور پوځیان افغانستان ته لېږل، ملکي تلفات نور ډېر نه کړي. او بهرني خبرونه به هم له ازادي راډیو څخه اوري. دا هم بشپړ خبر نه وایاند. معصوم میوند. د امریکا د کانګرس یو پلاوی چې اوس مهال د افغانستان په سفر بوختي، وایي چې د امریکا په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول د کرنې په برخه کې به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس دغه پلاوی تېر ورځ کابل ته راغی او پر ناوخته له ولسمشر کرزي سره کتلی دي. په خبر پاڼه کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست تر رسنیو دفتر لخوا خبر شوی راغلی چې امریکایي پلاوی په افغانستان کې له سوپر مختګونو خوشش کار کړی ده. د دغه پلاوی د مشر په وینا ټاکل شوی ده چې د امریکا د کرنې وزیر ډیر ژر کابل ته راسي او د کرنې د سکتور په برخه کې د خپل مرستو پلانونه له افغان لوري سره شریک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د امنیت شورا ته په خپل وینا کې ویلي چې د نور پوځیانو لېږل باید ملکي اهداف او پرمختګونو متاثر نه کړي، ځکه دا اهداف هم هغومره مهم دي. کایډا اندېښنه وښوده چې په عمومي افکارو کې د مرستندویو او پوځي همکار هیوادونو په اړه بیا حوصلګي زیاته سوې ده. هغه وویل دا بیا حوصلګي په افغانانو کې هم د بیا رغونې د پڅ بهیر او دوامداره سخت دریځ او دوامداره سخت دریځ له کبله پراخه سوې ده. د زیاته کړه که چیرې منفي نظریې ختمې نه سي، نو دا خطر سته چې چارې له کنټروله ووځي. اېدا له سخت دریځو سره د پخلاینې په اړه هم خبرې وکړې. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي ظاهر تنین له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د افغان حکومت په غوښتنه د ځینو طالبان نومونه باید له تور لیسته وایستل سي. افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د ځینو طالبان نومونه باید د ملګرو ملتونو له تور لیسته څخه وایستل سي. تاکل سوی چې نن یو لوړ پړی دولتي پلاوی د ننګرهار ولایت ته ولاړ سي، تر څو په هغه ولایت کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله وڅېړي. تېره ورځ د ننګرهار ولایت د روداتوب ولسوالۍ کې یوې چاودنې د څلورو ماشومانو په ګډون په لسګونو نور ټپیان کړل. ویل کېږي د پیښې د عاملینو اهداف د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان و. په چاودنه کې دوه بهرني سرتیري هم ټپیان سوي وو. د چارو د ادارې ویان فیضي ځدران د ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی مشر د جمهوري ریاست ته شکایت نو دا ورېدو د کمیسیون مسؤول اسد الله وفا په غاړه لري. په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې پرون 15 وسلوال طالبان نیول سوي دي. په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو ویان جګړنګري کوري ازادي راډیو ته وویل پر دغو 15 وسلوال طالبانو دا تور دي چې د خوست په ختیځ سرحدي الشیرو کې بهمی او نور وسلوالو حملو کې لاس لري. نوموړي د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوال طالبانو هم څه نه دي خبره کړې. بلخوا د فراه ولایت د خاکسفید ولسوال خدای داد خان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر موټر چاودنه سوې، خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي. وسلوال طالبانو ویلي چې په دغه چاودنه کې څلور بهرني سرتیري وژلي، خو بهرنیو ځواکونو په دې اړه کوم غبرګون نه دي خبر کړي. او د کابل صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرني اسعارو سره افغانۍ نن تاسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 43 افغانۍ او 43 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پوند 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 پوله، یو زر ایراني تومنه 43 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 درو افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. بهرني خبرونه بل سالم محمد سالی څوري.
په نیویارک کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ یو خپلواک سازمان په خپل بیان کې ویلي دي د ایران د حکومت هغه پریکړه چې له لسګونو نړیوالو سازمانونو سره همکاري درولې، دغه سازمان لستونز سره مخ کړي. د ایران د استخباراتو وزارت د دوشنبه په ورځ د ډیموکراسۍ د ملاتړ د خپلواک سازمان او د ازادي راډیو د ایران د څنګ د ایراني د څنګ راډیو فردا په ګډون شاوخوا شپېته ادارې او رسنۍ تورن کړې چې په ایران کې تبلیغاتي جګړې ته لمن وهلې. د وزارت د ایران له خلکو غوښتنه کړې چې له دغو ادارو سره د همکاري نه کوي. د بی پولي خبریالانو ادارې بیا ویلي دي د ایران دې اقدام وښوده چې دا هیواد د مطبوعاتو لپاره د یوې زندان حیثیت لري. په دې هیواد کې دا وخت 23 خبریالان بندیان دي. د حکومت ضد مظاهره کوونکو سره د سخت چلند په اعتراض کې پرون یو ایراني ډیپلومات چې د ناروې په سفارت کې کار کاوه استعفا وکړه. محمد رضا حیدری یو نارویجی خبریال ته ویلي دي هغه له سفارت وتلی او غواړي چې له نارویجی مقامات سره اړیکه ټینګه کړي. حیدری چې په اوسلو کې درې کاله کار کړی وایي زما وجدان ماته دا اجازه نه راکوله چې غلی پاتې سم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا معلومات بې اساسه بللي دي. په مصر کې یو سیمه ایز روغتون تایید کړ چې شپږ کسان په ډزو هغه وخت ووژل سول چې په جنوبي ښار نج احمدي کې د کرسمس د لمانځلو لپاره پر یو قبطي کلیسا راټول سوي ول. د ښار له اقصر څخه پنځه شپېته کیلومتره لرې پروت سیمه ایز پولیس وایي دوه کسان د مراسمو له پای ته رسېدو سره ناڅاپه د خلکو منځ ته ننوتل او پر خلکو یې د وسلو ډزې پیل کړې. د روسیې د امنیت فدرالي ادارې او کورنیو چارو وزارت دوه سخدریز وسلول د داغستان په 45 کیلومتري کې نیولې دي. د روسیې خبری اژانس خبر ورکړی چې دغه دوه وسلول هغه وخت پر پوځونو د وسلو ډزې وکړې چې دوی ته په کورماس کلا سیمه کې له یوې ودانۍ څخه د وتلو او د وسلو د ایښودلو امر وسو. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې یو ورځ مخکې په مخاچ کلا سیمه کې یو ځنوژونکي د چاودیدونکو بار موټر په چاودنه کې شپږ پولیس ووژل او 14 کسان یې ژوبل کړل. د هندوراس لوی سرنوال د دې هیواد عالي رتبه پوځي مشران تورن کړي چې په تیر جون میاشت کې یې له خپل ځواک څخه یې د کودتا په هدف او د ولسمشر د پرزولو لپاره ناوړه استفاده کړې. په دغو پوځي مشرانو کې د دې هیواد لوی درستیز د هوایي ځواکونو مشر او د سمندري ځواکونو قمندان شامل دي. د دې هیواد سره محکمه درې ورځې وخت لري چې د دې تورونو په اړه ځواب ووایي. او یو په زړه پورې خبر ده چې ال جی کمپنی نن وویل نری یا فلټ او درې بودی یا 3D تلویزیونونه به په می میاشت کې د امریکا مارکیټونه تراوزي. د تلویزیون جوړولو نورې کمپنی به هم په لاس انجلس کې د کوریا له دې کمپنی سره په هغه نندرتون کې ګډون وکړي چې د الکترونیکی یا برقي سامانونو د خرڅلو لپاره برابر سوی او په عین حال کې به د کوریا دغه کمپنی د دې نوې درې بودی تلویزیون د جوړونې اعلان وکړي. له هغې راهیسې چې د فلمونو مینهوالو په سینماګانو کې درې بودی یا 3D فلمونه تجربه کړل اوس غواړي چې دا ډول تلویزیونونه په خپلو کورونو کې ولري. د دې نوي تلویزیون باید تر اوسه نه دی اعلان شوی خو په امریکا کې د ال جی کمپنۍ د تولیدي پرمختیاوو یو مسؤول ټایم الیزي وویل شاید د دې تلویزیون بیا به شاوخوا $300 وي.
لس بجې او اته دقیقې دي. د ازادي راډیو په رمان خبرونه کې اوري. افغان ولسمشر ولسی جرګې ته د کاندیدو وزیرانو د نوی لست تر وړاندې کولو مخکې د جرګې له غړو سره کتلې پیل کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ته کاندید وزیر سره چې تیره اونۍ ولسی جرګې رد کړ مرکه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ولسی جرګې لخوا د رد شوو وزیرانو د علتونو او روانو تبصرو په اړه د ازادۍ راډیو د دیونۍ بحث پرو. او د چک جمهوریت وایي په اروپا کې د اسلام پیروان ورځ په ورځ ډیریږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ولسی جرګې ته د کاندیدو وزیرانو د نوی لیست تر وړاندې کولو مخکې د جرګې له غړو سره کتنې پیل کړې. سو هغوی وهڅوي چې بیا نوی معرفي کیدونکي وزیران رد نه کړي. رویټرز خبری آژانس د ولسی جرګې د یو غړي له قوله وایي چې په نوی لیست کې به ځینې رد شوي وزیران بیا هم معرفي شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور جزئیات عصمت سروان وړاندې کوي.
ریوټرز خبری آژانس وایي چې ولسمشر کرزي د ولسي جرګې له غړیو سره په دې هیله کتلي چې د ده له لورې وړاندیز کیدونکو وزیرانو ته رایه ورکړي. ولسمشر کرزی به د شنبې په ورځ د خپلې کابینې پاتې 13 وزیران ولسي جرګې ته د تایید لپاره وړاندې کړي. د ولسمشر کرزي ویندوی وحید عمر وویل چې ښاغلي کرزي په وروستیو ورځو کې د ولسي جرګې له غړیو سره کتنې پیل کړي څو د کابینې د نوي لیست لپاره د هغوی موافقه ترلاسه کړي او بیا کاندید وزیران رد نه کړي. وحید عمر وویل چې د ولسمشر کرزی د ولسي جرګې غړي هڅوي چې د لندن تر کنفرانس مخکې د کابینې غړي تایید کړي. وحید عمر ریوټرز خبری آژانس ته همداراز وویل کرزی به نوی لیست د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته ولیږي. په دې لیست کې به یو شمېر هغه وزیران هم وي چې د تېرې شنبې په ورځ ولسي جرګې رایې ورنه کړې او رد یې کړل، خو ولسمشر غواړي چې کابینه یې د افغانستان په باب د لندن تر کنفرانس مخکې بشپړه شوې وي. د ولسي جرګې یوه غړي چې ارګ ته تللی و او له ولسمشر کرزي سره یې لیدلی و دې خبری آژانس ته وویل چې ولسمشر کرزي دوی ته وویل چې یو له دغو وزیرانو څخه چې دی غواړي بیا یې معرفي کړي پخوانی قمندان اسماعیل خان دی چې تېره اونۍ د اوبو او برېښنا د وزیر په توګه ولسي جرګې رد کړ. د ولسي جرګې له لوري د کرزي په وړاندیزي کابینه کې د ولس وزیرانو په رادېدو راز راز عکس العملونه ښکاره شول. امریکا په دې خوشی ښکاره کړه چې د کورنیو او دفاع او دغه راز د مالیه او سوداګرۍ وزیران تایید شول. لویدیسوال د دفاع، کورنیو، مالیه، کرنې او سوداګرۍ وزیرانو ملاتړ کوي چې ولسي جرګې تایید کړي دي. ولسي جرګې ته د ولسمشر کرزي په نوي لیست کې به 13 وزیران شامل وي. په دغو وزیرانو کې به د بهرنیو چارو د اوسني وزیر رنګین داد فرستنتا پر ځای نوی کس د تایید لپاره معرفي شي. د ولسي جرګې یو غړي چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي ریوټرز ته وویل چې د سپنتا پر ځای به د ملي امنیت اوسنی سلاکار د بهرنیو چارو وزارت ته ونومول شي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمان د لغمان ولایت څخه پیغام درم. لږ ملت او د خلکو وکیل صاحبان غوښتنه لرم د خدای او رسول په خاطر فلت تجربه شي وزیران او په پاکا ککړو ته د تایید ډرایور نه کوي.
د افغانستان اقتصاد وزارت ته کاندید انور الحق احدی چې د ولسی جرګې لخوا د رد شو کاندید وزیرانو په ډله کې شامل دی وایي د ولسی جرګې ډیرو غړو ورسره وعده کړې و چې د باور رایه ورکوي، خو زیاتوي د سیراپورونو ورسېدلې دي چې پر ضد یو شمېر کسانو کمپاین کړی دی. له ښاغلي احدی سره زما همکار اسمت سرمن مرکه کړې ده او د ردېدو د عواملو په اړه یې ورڅخه پوښتنې کړې دي.
تاسو په نظر ولی تاسو په ولسی جرګه کې دومره کافی رای ترلاسه نه کړی چې بیرته وزارت ترلاسه کړئ؟
متاسفانه چې زه هم یو ډېر ښه پالیسي دي د دغه پدیدې لپاره نه لرم. یعنې ما له ډېرو وکیلانو صاحبانو سره خبرې کړې وې، هغو راسره وعده کړې وه. ما فکر کوم چې لاقل یو سل اویا تر یو سل نوي پورې رای به څه ترلاسه کړم. ولې متاثره په دغه ډول ونسو؟ بعضې افواهات شته دي، اما دغسې افواهات دي زه د اعتبار صنعت نه لرم چې ووایم چې دغه شخص یا دغه ډلې زما په اعتبار باندې یو منفي کمپاین کړی و. ځینې خبرونه راته راځي چې ځینې اشخاصو او زما په رشته کې سرل دی چې په ظاهر زما دوستان وو یو څه منفي کمپاین یې سره کړی ده. ولې زه مشخص څه نه لرم، صنعت په دې اعتبار نه لرم او نه غواړم په چا باندې اتحاد وارستم. که دې معیارو پر اساس باندې فضل د خدای زما تحصیل لحاظه بل هر وزیر زما تحصیل کړي چې د تجربه کاري نیم په دغه ډول دی. په خپل پخوانی دوه کاري مو چې بانک مرکزي کې فضل د خدای کامیاب وم، په ځای مالک کې کامیاب وم.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېر په احتیاط ویل چې ممکن ځینو کسانو ستاسو په ضد کمپاین کړی وي، لیکن تاسو ور مورس ریوټرز خبري آژانس ته په نسبتا په زغرده ویلي وو چې ځینې داسې کسان شته چې په ولسي جرګه کې ستاسو په ضد کمپاین کړی دی او ستاسو د اقتصاد وزیر په توګه ستاسو د وزارت سره مخالفت کړی دی.
دغه راپورونه ما ته راغلي دي چې ځینو خلکو زما په سلطه د کمپاین کړی احتیاط په دې باندې غږېږم چېکه زه داسې ثابت هغه ولرم اسناد ولرم نو زه باید چې به ووایم چې دغه سړي په دغه ترتیب په ما باندې انتقاد کړی دی، کمپاین کړی دی. ځینې هغه خلکو په خپل ماته تلیفونونه کړي دي او د دغه عمل مافیه کړی ده. نو په دې اساس باندې زه په ډېر مسره په زغرده سره او په ډېر جرأت سره رسم ولس پلاني سړي یا پلاني ډلې زما په مقابل کې
تاسو مخکې ویل چې له ځینو وکیلانو سره مو مخکې تر مخکې کتلي وو، خبرې مو ورسره کړې وې. داسې ادعا کېږي چې وزیران یا کاندید وزیران مخکې تر مخکې له وکیلانو سره معاملې کوي او امتیازونه ورته قایل کېږي. ستاسو له دې کتنو څخه هدف څه و؟ داسې ویل کېږي چې ښاغلی کرزی به ځینې رد شوي وزیران نورو وزارتونو ته معرفي کوي. تاسو ته وړاندیز شوی دی او که نه، او که تاسو ته نوي شوی د بلې چوکۍ که تاسو ته وړاندیز وشي تاسو به ومنئ؟
د افغانستان اقتصاد وزارت ته کاندید انور الحق احدی و چې د ولسی جرګې لخوا د خپلو ردېدو د علتونو په اړه خبرې وکړې. د ازادي راډیو د دیونی بحث کې د ولسی جرګې لخوا د رد شوو وزیرانو په اړه د کارپوهانو نظرونه د خپرونې په دوهم نیمایي کې اورېدې شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال وایي دوی هڅه کوي چې ډیر ژر د هغو کسانو نمونه په ډاګه کړي چې د مخدر موادو په قاچاق کې لاس لري. د دې وزارت د مخدره موادو د مخنیوي د چارو مرستیال د خبري پرون په غونډه کې وکړي چې په کابل کې جوړ شوی و او په کې د افغانستان د دیارلس ولایتونو سیمایزو چارواکو ګډون کړی و. په یاد شوی غونډه کې د مخدره موادو د مخنیوي له بزګرانو سره د مرستې او د امنیت د ټینګښت لارې چارې وڅېړل شوې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د دوام په ترڅ کې به ډیر ژر د هغو کسانو نمونه په ډاګه شي چې په دې هیواد کې د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال جنرال محمد داوود داوود د مخدره موادو د کښت او قاچاق د مخنیوي په هدف د چهارشنبه په ورځ د دیارلس ولایتونو د سیمایزو چارواکو له غونډې څخه وروسته په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دغو کسانو کې دولتي مامورین هم شامل دي او په تیر یو کال کې د پولیسو لخوا نیول شوی دي.
بیش از 1000 نفر د ټول سال د دې جمله افراد بسیار مهم
دی. وایي په روان کال کې څه باندې زر تنه مهم قاچاق کوونکي چې یا په دولتي ادارو کې کار کوي او یا هم د مخدره موادو د قاچاق د شبکو مشري کوي نیول شوی دي. له نیول شوو کسانو څخه ډیر شمیر هغه قاچاق کوونکي دي چې سربیره په افغانستان له دې هیواد څخه بهر هم د مخدره موادو په قاچاق کې لوی لاس لري. هر څوک چې په هر څوکۍ کې وي او د مخدره موادو په قاچاق کې لاس ولري د اسنادو له بشپړېدو څخه وروسته هرو مرو د قانون منګولو ته سپارل کیږي. جنرال داوود لکوم خاص کس یا ډلې څخه نوم وانه خیست، خو ډیر داسې انتقادونه موجود دي چې دا مهال په لوړو دولتي څوکیو کې یو شمېر کسان د کوکنارو په کښت او د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري چې باید نمونه یې په ډاګه شي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې دا مهال د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل کیږي. د دغو ولایتونو سیمه ییزو چارواکو په دې غونډه کې د کوکنارو د کر د مخنیوي او د مخدره موادو په وړاندې د ښې مبارزې په هدف خپل نظرونه شریک کړل او له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه یې هم ځینې غوښتنې وکړې. د هلمند والی مرستیال عبدالستار میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې په دې ولایت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پروګرام ډیر ښه عملي شوی، خو دی وایي چې په دې برخه کې د لا پرمختګ لپاره باید یو لړ نور مسایل هم د دولت او نړیوالې ټولنې لخوا په پام کې ونیول شي.
لومړی امنیت، دویم مسله د ترستان مدیوغي خلاصون، د دولت او ولسونو ترمنځ ډیر ښه پل د ارتباط، مکتبونه، کلینیکونه، شپخانې، سرکونه، خلکو ته د کار، د بزګرو سره د بدیل تخمونه اصلاح شوي، کیمیاوي سرې، دهقان په وچه چې ته کوکنار ما کړه دا معقوله لار نه ده، باید یو څه ورکړی چې دهقان ته څه ورکړي چې د کوکنار په ځای هغه بدیل بوټی وکړي.
دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې افغانستان لا هم د نړۍ په سطحه ډیر مخدره مواد تولیدوي او هلمند او ځینې نور جنوبي او شمالي ولایتونه د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید اصلي مرکزونه بلل کیږي. دغه راز په دې هیواد کې ډیر شمیر بزګران هم شکایت کوي چې له دوی سره د سمو کروندو د پیاوړي کولو لپاره لازمې مرستې نه کیږي او دا موضوع د دې سبب ګرځېدلی چې لا هم خلک کوکنار وکړي. په عین حال کې افغان کارپوهان وایي چې د دولت لخوا د مخدره موادو د مهمو قاچاق کوونکو نه نیول کېدل هم په دې هیواد کې د کوکنارو د کار او د مخدره موادو د خرڅلاو د بازار د ګرم ساتلو یو بل مهم علت دی.
د ازادي راډیو د روان خبرونې په دوهمې نیمایي کې د د ونه د ازادي راډیو بحث مهیروي، خو تر هغې د مخه اوس په وار ورکو سلیم محمد صالح ته چې په څو لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو لنډیز راخیستې.
کرسچن ساينس مانیټور رسمانی په خپل ورستۍ غنې کې د افغانستان په اړه یو مطلب خبر کړی چې سرلیک دی په خوست کې د سی آی ای د کارکونکو وژل کېدل د عبرت یو درسو. د لیکنې په پیل کې راغلی د خوست د پیښې چې له کبله د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای و کارکونکي ووژل سول د خطر زنګ وغږاوه، ځکه هغه چا چې دغه حمله وکړه په غیر مستقیم ډول له سی آی ای سره په تماس کې وو. البته د یو بل استخباراتي ادارې د لارې یې له سی آی ای سره اړیکې غځولې وې. ورځپاڼه زیاتوي د سړې جګړې په وخت کې هغه جاسوسان کم نه وو چې دوه هیوادونو ته جاسوسي کوله. که یو ځوان به په ظاهره امریکا او لویدیز ته وفاداري ښووله، په حقیقت کې به د پخواني شوروي په ګټه کار کاوه یا به برعکس. د ورځپاڼې په حواله هغه چا چې په خوست کې ځانوژونکي حمله وکړه د القاعده ډلې جاسوس و چې له دې سازمان سره یې خپله وفاداري نه وه پرېښې او ظاهرا د اردن له استخباراتو سره ملګری سوی و او داسې یې ښووله چې ګواکې غواړي د القاعده پر خلاف کار وکړي. د ورځپاڼې په حواله تحلیل کوونکي وایي په القاعده کې نفوذ آسان کار نه دی او څوک چې د معلوماتو ترلاسه کولو دپاره دې سازمان ته ننوتلي حتمن یې کوم پټ پلان درلود. د ورځپاڼې په باور د خوست دا پیښه د هغو استخباراتي ادارو لپاره د عبرت یو درس و چې د سیمې په هیوادونو کې فعال دي. دوی په هر ګام کې له خطر سره مخامخ دي او د خپلو کسانو په ټاکلو کې باید زیات احتیاط وکړي. د انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې هم په خپلو وروستۍ ګڼې کې د افغانستان مسله څېړلې او د یوې لیکنې سرلیک یې دی په افغانستان کې د هند معما. د لیکنې په یو برخه کې راغلی د ولسمشر بارک اوباما دا اعلان چې غواړي په 13 میاشتو کې له افغانستانه د خپلو عسکرو وتل پیل کړي، د سیمې هیوادونو ته یې چې له سخت رزي سره لاس او ګریوان دي سخت ټکان ورکړ. د ورځپاڼې په حواله ټول پوهیږي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د سخت دریزو واک او ځواک زیاتوي او د سیمې هیوادونه لکه هند چې د کشمیر له بحران سره لاس او ګریوان دي د نورو په نسبت دا خطر زیات احساسوي. ورځپاڼې زیاتوي د افغانستان د بیارغونې لپاره دا ډول هڅې د هند کوشش پڅوي او په افغانستان که ورته زمينه نمسایديږي، ځکه پاکستان چې د ختیز لور یعنی د هند له خوا له خطر سره مخ دی، لغ خپل لویدیز لور څخه به هم د هند د نفوذ لکبل ورته خطر متوجي وي. لبلې خوا هند په کشمیر کې د سخت دریزو لکبل غواشل کیږي ویل کیږي پاکستان د دوغ سخت دریزو ملاتړ کوي. کچېری هند غواړي په افغانستان کې د فعالیتونو لپاره ځان ته ځای پیدا کړي، پاکستان کولای شي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې تاوتریخوالی پراخ کړي. د ورځپاڼې په حواله هند غواړي د افغانستان په بیارغونه او ثبات کې رول ولري، خو په افغانستان کې چې هر ګام پورته کوي د پاکستان ګټو ته هم ګوري.
د چک جمهوریت مذهبي مشر وایي چې اسلام په اروپا کې وده کړې ده او ورځ په ورځ یې پیروان زیاتېږي. د دې علت څه دی؟ د چک د کلیساو د مشر په وینا به یې د احمد شیبر په چمتو کړي مطلب کې واورو.
په چک جمهوریت کې د کلیسا او مشر په دې نظر دی چې په اروپایي ټولنې کې د سیکولر یا غیر مذهبي اصولو رعایت عیسوي اساسات تر پښو لاندې کړي دي. اسقف میلوسلاف ویکوای په اروپایي ټولنې کې سیکولر سیستم اسلام ته لاره هواره کړې ده او اسلام پر کلیسا فشار راوستی دی. د واویا کلن عیسوي مشر په وینا نننۍ اروپا لکه زړه اروپا پر روحاني بنسټونو متکی نه ده او دا د اروپایي ټولنې ستونزه نه ده، دا مشکل خپله اروپایانو رامنځته کړی دی. د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې د لومړي ځل لپاره مسلمانان له افریقا اروپا ته ننوتل. نن سبا په اروپا کې د مسلمانانو شمیر لسکونو میلیونو ته رسیږي. دغه شمیره په ختیځې اروپا کې د لویدیځې اروپا په مقایسه زیاته ده. د شوروي اتحاد له ماتېدو سره په ختیځې اروپا کې مذهبي ازادۍ رامنځته شوې او له دې سره د یو شمیر څېړونکو په وینا د مسلمانانو فعالیتونه په دغو سیمو کې زیات شول. په اثر شریف کې د اسلامي علومو ډاکټر عبدالله عطایي د چک جمهوریت د کلیسا د مشر د خبرو په اړه وایي چې مسلمانان باید له دې دا زده کړي چې د بیان ازادي کله هم د اسلامي ټولنو په زیان نه ده.
باید مسلمان ها از این نقطه بفهمند که از آزادی نترسن، از آزادی حراس نکنن.
مسلمانان باید لدی پوشی چې له آزادۍ ونه ویریږي، له آزادۍ ویره ونه کړي. کله چې ملتونو ته د اروپایي هیوادو په څیر آزادۍ ورکول کیږي نو وینو چې خلک اسلام ته مخه کوي. مسلمانان باید لدی دا زده کړي چې په خپله خاوره کې آزادۍ زیاتې کړي او هغوی چې مخالف نظر لري حقوق هم د بیان اجازه ورکړي. د چک جمهوریت د اسقف فیک په وینا د مسلمانانو په څیر اروپایان غشتري دینی روحیه نه لري او مسلمانان چې دې قاری ته مخه کوي مختلف دلایل ورته شته، خو دوی کولای شي چې په غیر مذهبي اروپا کې نفوس وکړي. میلوسلاف فیک زیاتوي لا هم دا امکانات شته چې اروپایان بیرته خپلو روحاني اساساتو ته مخه کړي. د چک جمهوریت د کلیسا او مشر بیا مسیحیانو ته خبرداری ورکړ که راویش نشي نو عیسویت په خپل قوت له لاسه ورکړي او ټولنې به مو په یو ډول اسلام ته لاره پرانیزي. د دغه عیسوي مشر په وینا آزاد بازار، آزادي او ډیموکراسي د یوې غوري ټولنې د جوړېدو لپاره کافي نه دي.
ستاسو له پیغامونو نه
دا خیرالدین غیرخوار عبدالحسان تلیفون په لیکه در سره زه تازه له زابل نه راستم سوی یم چې د استاد له راډیو له لارې مو واورېدل چې د چارواکي وایي چې په زابل کې موږ ډېر کار کړی دی او پروژې هم فعاله کړي دي، سرکار هم فعاله کړي دي، خو زابل کې هېڅ کار هم نه ده سوی. فرض کړه په زابل کې درې ولسوالۍ دي، چې د شینکۍ ولسوالۍ او د شمولزو ولسوالۍ او د نوبهار ولسوالۍ ولسوالیو کې په سهاراو کې کسه کلینیک شته. هم نه په دې درې ولسوالیو کې یو کلینیک د شینکۍ په ولسوالۍ کې شته چې هغه کلینیک ته چې کله ښځه په امیدوار ښځه پر کوچني باندې ناجوړه وي، پر ماشوم باندې مریض وي، سیوار یې ولې 5000 روپۍ غواړي؟ دا غریبان 5000 روپۍ له کومه چې هلته حکومت هېڅ کار هم نه ده کړی. زابل کوم سړک چې بېدر د پاکستان د بدني پرې چې کوم لاره غځېدلې ده پر هغه لاره باندې دا 2 کاله کې هېڅ کار روان دی، خو هغه سړک تر اوسه هم نه دی جوړ شوی. دا څنګه حکومت وایي چې د دې لپاره کار کړی دی، موږ خدمت کړی او زموږ لوړ مقامات د دې حاله خبر شي په زابل کې ډېرې ستونزې وسم پرتې دا ستونزې حل را وباسي.
اوس هم حمید مومن ته ور ورکو چې د کابل چاپ نن د نننیو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
مغرد څلګ د ولسی جرګې د زنو غړو د وینا ته ځانګړې کړې چې وای ولسی جرګه غواړي په نظام کې د سو تنو انحصار مات کړي. ورسپنه په دوام کې لیکلي کبیا هم د ډلو د ونډه په توګه سو ولسی جرګې ته ورو پیژندل شي بیا به هم رد شي. ورسپنه په افغانستان کې روان جنگ او د هغه په وړاندې د لودیس چلن سیړل او د جرمني د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکلي چې لودیس په لوی لاس د تروریزم ژرندې ته اوبه ورکوي. ورسپنه د دغو کارپوهانو په حواله لیکي چې د دوی سیړنو ښودلې چې د دوی سیاسي نخبګانو نه یوازې اخلاقي بلکې عقلي معیارونه هم له لاسه ورکړي. د ورځپاڼې په سر مقاله کې په دې موضوع بحث شوی چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ زیانمن شوی باور په څه ډول سره بیرغ دی شي او په دې اړه نړیوالې ټولنې او افغان دولت ته ځینې سپارښتنې هم شوی دی. هیواد په خپل سر مقاله کې د نوو وزیرانو د نومولو لپاره د ولسمشر کرزي په روانو هڅو تبصره کړې او په دې ترڅ کې ځینو فشارونو ته په اشاره له ټولو اړخونو غوښتنه کړې چې د هیواد د ملي ګټو په پام کې ساتلو سره دې پرېږدي چې ولسمشر دا کار په خپل خوښه سرته ورسوي. په ورځپاڼه کې له ولسمشر کرزي سره د امریکا د کانګرس د پلاوي د لیدنې خبر هم ورکړل شوی او لیکل شوی چې دغه پلاوی په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د ورځپاڼې په لومړي مخ کې د ولسمشر کرزي هغه حکم هم په غټو ټکو سره راخستل شوی چې د ننګرهار د روداتو د پیښې د سیړلو لپاره خپور شوی. راه نجات هم په خپل لومړي مخ کې ولسی جرګې ته د نوماندو وزیرانو د ورپېژندلو په موضوع بحث کړ او ولسمشر ته د وکیلانو دا سپارښتنه راخسته چې کابینه باید د ملي ګټو پر بنسټ ورپېژندل شي نه د شخصي سلیقو پر بنسټ. روسپانه د لندن د غونډې په اړه په یو مطلب کې افغان دولت ته دا وړاندیز کړی چې باید خپل زیات تمرکز په افغانستان کې د بنسټونو د بیا رغونې لپاره د مرستو جلبولو ته ځانګړی کړي. روسپانه په خپله سرمقاله کې هم په همدې مسلې بحث کړی او لیکلی چې بنسټونو ته د پاملرنې پرته کوم ځای ته رسېدل امکان نه لري. په ورځپاڼه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د زیاتولو په اړه په یو څېړنیز مطلب کې د هغې پایلې څېړل شوې او لیکل شوې چې دا کار به په افغانستان کې د جنگ لمپې نورې هم پراخې کړي. اصلاح اوانس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انس په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره تړلو ځینو ستونزو ته په اشاره لیکلی چې دوی د افغان ټولنې له خصوصیاتو سره آشنا نه دي. خو اصلاح به په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو په فعالیت بحث کړی او لیکلی چې د دغو ګوندونو معیار باید ملي وي نه سیمه ییز او قومي. 872 ځله په ولسی جرګه کې د نوې کابینې د یو زیات شمېر نوماندو وزیرانو رددو ته په اشاره په غټو ټکو سره دا پوښتنه کړې چې دا ځله د خلکو استازي په کوم معیار عمل کوي. روسپانه بیا په خپل سرمقاله کې لیکلی چې ولسی جرګې ته په نو ورپېژندونکو وزیرانو کې یو شمېر رد شوي کسان هم شامل دي. روسپانه د دې موضوع په اړه د افغان ولسمشر او د یو شمېر وکیلانو ترمنځ د لیدنې یادونه هم کړې او ویلې دي چې د دوهم ځل لپاره به هغه رد شوي وزیران ولسی جرګې ته ورپېژندل شي چې له اتیاو زیاتې رایې ترلاسه کړې وي.
د مخه تر دې چې د ازادۍ رادیو د دیونی باس ورو لسنی مې بجی دي سلیم محمد سالی استډیو ته راغله او د څولندو خبرونو لنډیز راوړ.
پرون په ننګرهار ولایت کې په 14 کې ګڼ ملکیان او د بهرنیو ځواکونو ځینې عسکر ټپیان شول. په نیویارک کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ یو خپلواک سازمان په خپل بیان کې ویلي د ایران د حکومت هغه پریکړه چې لزګونو نړیوال سازمانونو سره همکاري درولې له سخت ستونزو سره مخ کړي. د روسیې د امنیت فدرالي ادارې او کورنۍ چارو وزارت دوه سغدري د وسلوال د داغستان په 15 کیلومتري کې نیولې. په مصر کې یو سیمه ایز روغتون تایید کړ چې شپږ کسان په ډزو هغه وخت ووژل شول چې په جنوبي ښار ناجی همادي کې د کرسمس د لمانځلو لپاره راټول شوي ول. او ال جی کمپنۍ نن وویل چې د نری یا فلټ او درې بودی یا 3D تلویزیونونه به په می میاشت کې د امریکا مارکیټونو ته راوځي.
او سم د ازادي رادیو د دیونه باس چې د ولسی جرګې لخوا د ردو شو وزیرانو پاړه د کارپوهانو نظرونه احمد زبیر جمن پکې پوښتل دي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، افغانستان ولسی جرګې د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د وړاندې شوی څلورشتو کاندید وزیرانو څخه ولستنه رات کړل. دا اکثره ته یو حیرانونکي اقدام و، ځینې مثبت بولي، خو ځینې کارپوهان بیا د افغانستان په روان سیاسي بحران کې دا یو بل لوی ستونزه بولي چې جمهور رئیس یې له چیلنجونو سره مخ کړی. مونږ د ازادي رادیو د دې اونۍ په بحث کې د ولسی جرګې د دغه اقدام په عواملو او نتایجو خبرې کوو. زمونږ سره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي د ولسی جرګې غړی خالد پښتون، د چارو د ادارې ویاند او د مطبوعاتو د څانګې مشر فیضی زدران او د افغانستان د لیبرال ګوند مشر اجمل سهیل. ټولو ته ښه راغلاست وایم. لومړی بل ښاغلی خالد پښتون څخه وپوښتم چې تاسو د ولسی جرګې د یو غړي په توګه د جرګې دغه اقدام څنګه ارزوئ؟
یو مسله چې واقعا ډېره جدي مسله ده او ډېره ګرمه مسله ده، په دې ورځو کې هغه د ولسی جرګې هغه تصمیم و چې دوه ورځې مخکې د څلورویشتو پیشنهادي وزیرانو څخه 12 نفر راتسوه. دغه پلاش دا درېمه پلا تقریبا راځي یا دوهمه پلا چې کابینه معرفي کیږي او په داسې شرایطو کې معرفي کیږي چې موږ د څلورو پنځو میاشتو په اوږدو کې د یو ډېر جنجال برانګیزه انتخابات شاته پریښوله، دغه سره جفت د ولایتي شوراګانو جنجالي انتخابات شاته پاتسوله، خو بل اخره جمهور رئیس راځي او خپل کابینه معرفي کوي. په تاسف سره زوایم چې جمهور رئیس په داسې شرایطو کې راځي چې د یوې خوا څخه په تیرو انتخاباتو کې زیات شمیر شکایتونه میدان ته راځي، د بلې خوا څخه یو تعداد د اقوامو متاسفانه چې په افغانستان کې احزاب نه لرو خو په افغانستان کې د قومي بنیاد باندې د جمهور رئیس سره د ریاست جمهوری په انتخاباتو کې کومک وسو او د هغه بلمی تعهداتو یا ملي تعهدات پر اساس د مجبورو هغه سره چې کوم تعهدات کړی و چې د هغه سره د هغه د امتیازات په حق له هغه ته څه حقوق برابر دک. په تعصب سر زوایم چې په دې کابینه کې هغه څه چې د کوله د خلکو سره واکان د خپل حساب بر کل برابر کړی دي، د دوه خلکو سره وفاداری کړی ده، دوه خلکو سره د خپل تعهدات پر اساس خپل واجب پر ځای کړی. لیکن ولسی جرګه د دې تعهدات پابند نه و او نه ده، ځکه ولسی جرګه نه جمهور رئیس راوستلې ده، نه کوم بل مرجع راوستلې ده، دا ملت راوستلې ده او د ملت په وړاندې مسؤلیت لري. ولسی جرګې تصمیم دا ونیوی چې موږ د پارلمان بخښنه غواړم د کابینې په ټولو پیشنهادي غړو کې موږ چین کو، موږ ګورو د دوی خبرو ته غوږ نیسو، د دوی تحصیلات اورو، د دوی اسناد ګورو او بالاخره د دوی پابندي او وابستګي په سیاسي ډګر کې ګورو. د دې ټولو شانو په نظر کې نیولو سره زموږ پیشبیني داوه شاید 50-55% کابینه موږ رایه ورنکو. شخصا د بنده زما خپل شخصا نظرم دا و، لیکن چون ولسی جرګه په دې کار کې ډېر مخته تللې وه، شاید ډېر حساسه سوې وه، په تعصب سره زه وایم چې یو تعداد داسې وزیران په دې کې وسوځله چې هغو واقعیا د کار شایستګي درلودل، واقعیا حتی زه دا هم ویلی سم چې یو بعضې وزیران شاید د خپل ځان بدیل هم ونه لري، هغه هم په دې کار کې وسوځله. نو زه د دې کار څخه بالکل خوشحاله یو، موږ شورا په دې افتخار کوي او دغه ځای چې زه به پوهېږم د خلکو په مابین کې هم د دې عکسالعمل ډېر مثبت ارزیابي سوی دي او خلک خوشحاله دي او یو پلای بل دا چانس برابر سو چې جمهور رئیس موږ دې موقع ورکړو چې دی واقعا یو درست شفاف مسلکي او صادقه کابینه موږ ته معرفي کړي.
مننه ځدران صاحب، ستاسو په نظر ځینې دا یو غټ انتخاب ده په ولسمشر چې د کابینې په ترکیب کې د اکثره قومي او حزبي مشرانو هغه فرمایشونه منلی او همدا علت و سی ولسی جرګې هم رد کړه، آیا داسې رښتیا ده چې هغوی په ډېره اندازه د قومي او حزبي مشرانو ته پکې ونډه ورکړې وه؟
سلامونه او لیکې هیله د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته. زه باید ووایم چې نه، په هغه رقم باندې چې مثلا په مطبوعاتو کې ویل کېږي یا خلک ورته اشاره کوي، فکر نه کوم چې د احزابو یا د اشخاصو نظرونه پکې داخل وي په دې کابینه کې، ځکه تاسو ته هم بهتره معلومه ده ټولو مثلا خلکو ته، البته ولسی جرګې ته هم دا ښکاره او معلومه وه. که وغواړه او که نه وغواړو، دلته ملیتونه اوسېږي، دلته قومونه اوسېږي، افغانستان متشکل د ټولو قومونو او ملیتونو څخه دی. نو د ملیتونو او قومونو په ترکیب راوستل، یعنی خپل جمهور رئیس دا ویلی دی چې زه به داسې یوه کابینه معرفي کړم چې ټول ملیتونه پکې ځان وګوري، هغه یوه هنداره وي د ملیتونو لپاره. البته په دې بنا باندې دو کار کړی دی، ممکن د جهادي شخصیتونو، د مخورو شخصیتونو، د علماو، د نړیوالې ټولنې د خیر غوښتونکو او مصلح کسانو نظر هم پکې ورسره شریک شوی وي، مګر دا چې په حزبي اساس باندې وي،
یعنی د هغو خلکو چې د هغو ګوندونو چې ولسمشر سره ائتلاف کړی و د انتخاباتو په دوران کې، د هغو نظر ته نه دي کتلي
ولسمشر،
د هغوی کسان په مستقیمه توګه وایو، د هغو کسان پکې نه شامل.
ګوره په سلو کې 100% نه راځم دغه موضوع، مګر دومره ویلی شم چې هر څوک چې د یو ملیت نه راغلی دی او قوم نه راغلی دی، هغه په تړاو ور نه کړشي په دې پورې چې مثلا د فلاني حزب دی. دلته متاسفانه زه باید ووایم چې سهیل صاحب ناست هغه په ځان پورې ونلسي، په افغانستان کې اکثریت احزاب په قومیتونو او ملیتونو باندې بنا شوی دی. متاسفانه چې افغانستان شمول احزاب دلته ډیر کم دي، نو کدی یو ملیت نه مثلا یو څوک راغلی وي د لیاقت او شایستګۍ په حساب راغلی وي، یا سابقه مثلا په کوم حزب کې درلوده، لغه سره مثلا کار کړی وي، نو دا باید جرم ونی نه وي چې مثلا دا د فلانی سړی دی هغه معرفي کړی دی، بلکې د افغانستان د ملي منافعو په نظر کې نیولو، د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو. بیا هم دا تکراروم چې زه فکر کوم چې جمهور رئیس کوم تصمیم چینه ولا و هغه پر ځای و.
سهیل صاحب، تاسو په نظر د ولسی جرګې خو د دغه اقدام عوامل څه کې دی چې پښتون صاحب بیل نظر درلوده او زدران صاحب بیل ستاسو نظر څه ده په دې اړه؟
که په لاملونو باندې خبرې وکړو چې ولې ولسی جرګې داسې یو غټ پریکړه وکړله، یو داسې بے سابقه او تقریبا انقلابي پریکړه وکړله، زه فکر کوم چې د یوې خوانه دې کې شک نشته چې په داخل د پارلمان کې هغه سیاسي فراکسینونه او حزبي فراکسینونه چې باید موجود وي هغه نشته دي. نو هر سړی چې په ولسی جرګه کې دغه خپل نظر او خپل مفکوره لري، نو بنان دا دې زمينه مسایده چې ډېر مشکل سره به سړی وشي کولای چې یو ګروپ دې ته آماده کړي چې ځینې کارونه که خوي یا نوي یا رد کړي یا یې تایید کړي. په هر حال باندې د کې شک نشته چې دا مسأله مشته. بل موضوع چې اوس سمدستی زما ذهن ته راغله، زه فکر کوم چې ولسمشر داسې ځینی کړی وای چې تقریبا د 130-150 تنه په پارلمان کې د سره اړیکې لري، د کې شک نشته ځینی دوستان دا خبره تاییدوي، خو ولسمشر د ځینی سره وعده کړی وي، یعنی د ځینی پارلماني غړو سره وعده کړی چې موږ به تاسو ته د کابینې کې ځای درکوو، یعنی که ما اشتباه نه وکړي، که زه نه یم تیر وتلی، نو پینزو داسې هغه په نظر کې نیولې. نو هر پارلمان غړي دا فکر کاوه چې په د پینزو کسو کې به زیمه یو لامل دام کېدی شي چې هغوی د یو غبرګون د ښکاره کول په خاطر باندې داسې په یو داسې اقدام لاس پورې کړی وي. او د بلې خوا نه دا مسئله منځ راتلی شي چې ځینې وزیران چې ول هغوی ونه شو کولی واقعا د وکیلانو هغه قناعت ترلاسه کړي، هغه دوی خپل هغه پلانونه چې توضیح کول یا پروګرامونه چې تشریح کړل دوی ونه شو کولی چې د وکیلانو هغه پوښتنې ته دقیق ځوابونه ورکړي او بالاخره د هغوی قناعت فراهم کړي. یا لاس وړي بله مسئله دا ده چې په داخل د پارلمان کې د کې شک نشته چې ځینې مافیایي کړۍ شته دي چې هغه کولی شي تصمیم ونیسي یا د چا د رد په خاطر باندې یا د چا د تایید په خاطر باندې. یعنی دغه ټول لاملونه
تاسو مافیایي کړۍ ولې دا بولئ؟ یعنی کله چې پولیسي جرګې کې ائتلافونه وجود ولري هغه د دوی یو سیاسي حق ده. مثلا ځینې وکیلان ګروپونه ولري د مافیا نه تاسو نه هدف څه ده؟ دغه ټکی نه
زه پخپلم د دې لیواله يم چې په داخل د پارلمان کې باید هغه فراکسین چې موږ ورته وایو یا پارلمنټریان ګروپ چې ورته هغه باید موجود وي او باید دا وي. ولې متاسفانه دغه ګروپونه په اساس د یو مفکورې منځ نه دی راغلی کنه. که موږ لاړ شو د امریکای پارلمان ته وګورو یا کانګرس ته، یا لاړ شو د انګلستان پارلمان ته وګورو، هلته درې پارلماني خطوط وجود لري، یا محافظه کاران دي، یا لیبرالان دي، او یا انقلابي دي. نو دا د هر یو پروګرام اقتصادي فرهنګي دا ټول مشخص او معلوم دي. ولې متاسفانه په داخل د پارلمان کې ځینې حلقات موجود دي په نامه د فراکسیون، بلکې هغه یو د مشخص طرح نه لري یا مشخص فکری خط نه لري چې دغه په نظر کې نیول سره دوی خپل لازم اقدامات.
پښتون صاحب یو انتخاب دا کیږي چې ولسی جرګې د سې لیو سره اندسه ردول رواخستل، یعنی ډیر د سې کاندیدان چې غوي ولټیا درلودل هغه هم راتسول. نو ستاسو په نظر دغه اقدام عوامل څه کېدای شي؟
تاسو وګورئ دلته خو دغه تبصری او سیاسي تحلیلونه فرق کوي. مخکې سویل صاحب هم خپل سیاسي تحلیل درلودي او ځینې نور سیاسيون هم تبان چې موږ وینو مختلف شان اورو د رادیوګانو څخه هم اورو. خو واقعیتونه دا دي چې ولسی جرګه ډیر حساسه سره په دې کې شک نو یو حساسیت په دې معنا و چې د یوې خوا څخه ولسی جرګه په متواتر ډول د چیرو څلورو کالو څخه د انتقاد لاندې و، یو تعداد وکیلانو باندې انتقادونه و، پر یو تعداد تصمیم گیری باندې انتقادونه و. ولسی جرګې دوران او یارکار موده هم تقریبا پر خلاصېدو ده. سش کال و 2010 کال په می په میاشت کې به دوی آخري ورځې تیری. د بلې خوا څخه یوه مسله چې په بلمی جامعه کې نن سبا ډیره مطرح وه او په داخل کې د خلکو و، فساد اداري، بې نظمي، بې امني او د خلکو تر مابین نه تفاهم، دا ټول هغه مسایل و چې ملت هر ورځ دغه سره جوړي او جهانیانو د رسنیو د لارې دوغو یا دورې تقریبا هر لحظه کول. چې ولسی جرګه کې دغه ذهنیت د اوږدې تجربې بعد پیدا سو چې دا خو زما حق دی، دا خو زما صلاحیت دی چې زه یو وزیر ته رایه ورکوم کې نور کوم، او ولې به زما څو خبرې سي. دوام امتیاز په دې کې دا و چې د ولسی جرګې رایه ورکول سری وه، یعنی یو تعداد وکیلان زره سایل صاحب خبر سایل صاحب خبرو په خلاف دی خبر کوم چې دی سیاسي مافیا موجوده. افغان که هر څونه په سیاسي مافیا کې داخل هم سي، بیا هم په اخر لحظه دا فکر کوي چې کم کار زما د وطن په ګټه دی زیبید وکړه. خو دا پلازه فکر کوم چې هغه وجداني ژغ یا هغه واکن فکری ژغ چې دا فکر پیدا سو او د افغانستان په ګټه وغه دا چې زه باید داسې کار وکم چې هغه زما د خلکو په ګټه وي. البته دلته یو خبره ډیره مهمه ده چې د دې ټول شانو باوجود ولسی جرګه کې لکه مخکې چې موږ ویل هلته د فرکسیونونو او احزابو مختلف کړي په مختلف ذهنیتو وجود نه لري. تقریبا وسم ولسی جرګه تقریبا د اقوامو او د مذاهبو سره جوړه ده. نو هلته یو تعداد کسان مثلا د پښتنو په اساس غوته رایه ورنه کسوه په دا لایقو وزیرانو کې یا پرزدن په هغه وزیرانو کې چې هغه د استعداد او لیاقت په اساس راغلي وه، یو تعداد د مذهب په اساس رایه نه کړسوار. مثلا یو وزیر د وزیران چې زه به نوم نه یادوم خو هر څه به پوهېږي چې څوک دی، مثلا د یو مذهب مربوط دی او هغه په داسې یو مذهبي وزارت کار کاوه چې هغه د خلکو خوښ نه و یا د وکیلانو. نو په دې حساب ډېرو وکیلانو دا ویل چې موږ د دې فرد سره مشکل نه لرو، کبل هر وزارت کې راځي پروا نه لري، مګر په دغه وزارت کې زما دی خوښ. حال دا چې هغه نفر شایسته ګیام درلوده، از سړی ښه سړی هم وو، از نگاهی تعصب هم ډیر مستعد سړی وو. دلته ګوري دا مسله دا ده، دا غره کم مثلا په نورو ادارو کې هم شوبو کې هم داسې ځینې وزیران و چې په هغه وزارت کې د دوی نه خوښ، یعنی کبل وزارت راځي بیا کوم انتقاد نه لري.
یعنی بیا هم ولسی جرګې قومي او حزبي او یا سمتي ملاحظات په پام کې ونیول په دې اقدام کې.
تاسو ګوري یو شی چې د روزمره شته چې روزمره واقعیتونه وي او د تیرو دیش کالو څخه موږ لاس ته په ګریوان یو سره او دا مسله کې تقریبا افغانان نسبت تر بل هر وخت ډیر حساس دي که څه هم د تیرو اتو کال په پرتله دا حساسیتونه ډیره کم سوي دي اوس لیکن بیا هم یو واقعیت دی که ته یو پښتون ته وایه چې ته واقعا پښتون اوسه او ټول افغانانو ته د پښتانه په سترګه ګوره زه فکر کوم په سیاسي لحاظ دا جمله ښه خوند کوي مګر په واقعیت کې هغه نه پلی کوي که یو وزارت ته وایه چې ته واقعا د وزارتوب څنګ ته د پښتو تاجکو د ازبک سره عیني وضعیت کوه په ظاهره به دی په سیاسي الفاظ وایي مګر په واقعیت کې نه پلی کوي دا غره کم نور اقوام زه فکر کوم په پیسدي لحاظ سل پسل که تاسته لدی خو یوه خوشبختی پا دی که داراله دا باید زیاد آوری کم کستاسو پیادوی تر درهم نپار پوری پشتانه کامیاب سول پا داغورز بانی پر چلرم نپار بانی وزیر عدلیه و چه ناکام سو داغورز تا بیا فاروق ورده کامیاب سو چه دل تا مشت پا شورا که یو نو تشویش پا داغ لازه پیر سو چه دا موضوع دا پشتو فارسی خونه ده خو داغه بعد سخه پا مسلسل دول گرده پرا گرد سوه او زما په یاد دی چې په خپل ورسې جرګه کې یو تعداد وکیلانو واقعا په مخ کې یو ستراتیژي یو تراژدي ښکار کېدل یو خوشنۍ ښکار کېدل مګر وروسته چې دغه لیست ډیر سو کراکرا د موضوع واضح سو چې ولاده پښتو فارسي موضوع نه ده ازارم مشکلات سو پښتانه مشکلات سو تاجکم پرشکلات سو او په کامیابیانو کې بیل ازارات خنو ټول اقوام رااله او متاسف سر زویم چې غزرګان چې ناکام دي او غوتم خپل ازارګانو برانه تور کړي دا یو واقعیت دی اندابم د نظر نه چې ځکه سیاسي اختلافات دی مابین کې موجود خو په مجموع کې زدا خبره ولسم چې اوس هم کتور تو غره په دغه سي درې لسیزو جنگو کې په تعصبي حالتو کې په قومي او نژادي او مذهبي مسایلو کې مشاته پرې جوړ بیا هم د ولسی جرګې تصمیم مکمل د ملي وحدت پر اساس ټاکل شوی نه دی تفرقه پاسه
سوال سب ځینی مبصرین وایي چې ولسی جرګې په دې اقدام سره خو د لسی دوی د مذهبي او ژبنوي محدودونو راوتلې سي خو بیا لکه پښتون سب سویل د خبرو داسې معلوماته ده نا په دغه ملاحظات په پام کې نیول سوی تر یو حد پورې ستاسو نظر څه ده په دې اړه
زه فکر کوم چې تر زیاته کچه پورې ولسی جرګه دې باندې پویږي چې دای اخري ورځ دي او دا د دې لپاره اخرنی امتحان دی او ازمیخت په وخت کې او دی د ولسی جرګې څلور کلن یا څلور نیم کلن کارونه ته نظر واچو مونږ ولیدل چې دی ځنی کارونه چې باید کړی وای اغه لا وسم پکې پاتې راغلي او ولس دوی ته همیشه ګوتڅندنه کې په وخت کې چې مونږ تاسو ته د خطر رائے نه درکړي چې تاسو تللی وي د پردې تر شا معاملات کړی وای خو دوی د دې په خاطر دا اقدام وکړ ترڅو ولس برته د قانوني کې چې دوی دوام ظلم دي انتظار لري چې بیا به چانس تر لاسه کړي چې بیا په پارلمان ترشي او بیا به په دغه معاملو باندې لاسرسي معاملو ته پیدا کړي ولې زه فکر کوم چې دې په څنګه یو بل مثلا باید نظر نه ونه غورځو چې ولس مشر کرزی کله چې دا کابینه اعلانوله او په هغه وخت کې دا خبره وکړه چې پارلمان یا ولسی جرګه کاملا استقلالیت لري چې کوم وزیر ته رای ورکړي او چاته رای ورنکي او د دا خبره وکړه چې کچېره ولسی جرګه وزیران رد کړي نو زه آماده یم چې بل لست ولسی جرګې ته ورولېږم دا په وخت کې تقریبا یو شین چراغ خودلو او یا داسې یو نو چم یو چالو په وخت کې ترڅو شي کولای داسې یو چل په کار واچي ترڅو ولسی جرګه د تقانی کې چې هغه خلک چې دی نغوړي هغه ته ولېږي او په وخت کې د دغه وزیران او وکیلان سره په مقابله کې واچي نو فکر کوم په دې کې ولسمشر کرزی ډیر زیات نقش درلود او داسې یو چل نه کار واخیست
زدران صاحب تاسو د سهیل صاحب په خبرو کې څه وایي د سویل سي په وخت کې ولسمشر له دوګونی سیاست څخه کار واخیست په دې د نوې کابینې په معرفي کې آیا داسې څه موجود دی په دې کې
په ډیره بخښنه سره باید وایم سوهیل صاحب په مخ کې او جناب پښتون صاحب تشریف لري زه درادوم کله کې درادوم ځکه شین څراغ ورکول یا مثلا د ولسی جرګې غړو ته دا ویل چې احمد راد او محمود تایید کوي زه فکر کوم چې ته دا معیار موجود پښتون صاحب مخ کې ورته اشاره وکړه چې دلته ولسی جرګې ډیر احتیاط نه کار اخیستی دی او حتی لغه قومي تعصبات او د قومي او ژبنۍ او توپیرونو څخه راوتې دي ملي برخورد کړي دی زه هم له پښتون سره همغږی یم په دې کې ځکه باید دغه سوي کچیرته جمهور رئیس غوښتلای چې احمد او محمود مثلا په دې ځای کې باید رانه شي په دې کابینه کې رانه شي د کولای شول مخکې سوال سب دې ته اشاره وکړه چې جمهور رئیس د پارلمان سل غړو یا سل شل غړو سره اړیکه لري جمهور رئیس د سلسه قوا او د مشر په توګه حق لري چې له پارلمان سره هم خبرې ولري، حق لري چې مثلا له قضا سره، له عدلي او قضایي ارګانونو سره، له اجرایي ارګانونو سره هم خبرې ولري، اړیکه باید ولري ورسره، ځکه دا د سلسه قوا او مشر دی. مګر رازم دې ته چې په دې کې د شین څراغ زه هیڅ نه وینم، ځکه شین څراغ نه دی ورکړ شوی. پښتون صاحب ورته اشاره وکړه چې په دې کې داسې وزیران هم سوي دي، په پښتو کې یو متل لري چې وای وای په وچه پورې لنده هم سوځي، دلته پکې لنده هم سوځول شوی دی. پښتون صاحب مخکې ورته اشاره وکړه چې داسې وزیران دلته مثلا پکې سوځي دلې دي چې هغه دغه بدیل شاید مونږ پیدا نه کړی شو. زه فکر کوم چې د شین څراغ او د سور څراغ اشاره اصلا موجوده نه و، او دا چې جمهور رئیس مثلا تعصب خدلای دی دا د دې معنی ورکوي چې جمهور رئیس په دې باندې خفه دی، یعنی دوی باید تای چی وای. بیا هم د دې لپاره چې دیموکراسي تمثیل شوی ده جمهور رئیس دغه اړیکه کړی.
پښتون صاحب تاسو د ولسمشر او د ولسی جرګې اړیکه څه قسم معرفي کوئ؟ یعنی آیا رښتیا هم ځینې وکیلان د ولسمشر متحدین دي؟ لکه څه د انتخاباتو په جریان کې ول کله به سلانجره منځ ته سره بیا اکثر وکیلانو نه لسره نه باید تعداد زیاتو، دوی به یو اعلامیه خبره کړله د ولسمشر په ملاتړ باندې. البته آیا رښتیا هم دغه اقدام د په ملاتړ یا دغه په ګټه سوی او څنګه؟
تاسو وګورئ په ټول جهان کې، په ټول جهان په دیموکراسي کې یو عرف یا یو رواج رایج دی، هغه هر پارلمان د حکومت ملګری لري او مخالفین. دا یو غیر قانوني کار نه دی، دا مطلق یو حق او حقوق یو مسلم حقوق دی چې په هر پارلمان لري.
هدف دا ده یعنی تر دغه مرکه چې پورې حاکمیت په لري سي په کلی توګه په کنټرول کې واخلي.
موضوع تر او زه د سهیل صاحب د دې خبرې سره په سل کې سل نه موافق، ځکه چې موږ په پارلمان کې د پارلمان وکیلان په خپل مابین کې ډیر صمیمی سره او واقعا درته وایم چې وری اصلا د مسبو د قومونو د ژبو مسائل مطرح نه دي. اوس ډیر اوس څلور کلم سره تیر کړ، اکثر ټوک سره کوو، کورو ته سره ځو او بیخي لکه د یو فامیل لاس خلک سره. نو دا مسله که واقعا د جمهور د خواسه یو چاته دکټیسه وي یا د عقل دی وشنه څراغ په شکل کلبانی شکار سای وای، نو اولین نفر چې خبرې دلای زبه خبرې دلای زکه زې دوغه وکیلانو څخه مې چې ارتباطات هم ډیر لرم او په دې مسایلو کې علاقه لرم چې باید خبر سم. نو موږ داسې کم سلی دلی ندی چې موږ ته جمهور رئیس دا ویلی وای چې تدا وکیل رات کړه دا تایید کړه. او پرون چې ما ویدله دغه دوه مسلو ته زه اشاره کوم، یو دغه موضوع ته اشاره کوم. تاسو به سش کال خبر یاستئ چې دا سش کال اوله پلاو او دا یو ډیر ښه نظر و، ډیر نیک پال مونږ نیولیو چې جمهور رئیس بل اخر بجیت ونی دلیو چې یو میاشتې دا کابینه پټه ساتلیو، خبرنګاران کوڅه په کوڅه ګرځیدل، وزیران کوڅه په کوڅه ګرځیدل. څوک وزیر کیږي؟ یو بول زه وزیر کیږم، بل بول زه وزیر کیږم، بل ملازمانو بیا تسوی دي، بل ولا په ما کې برای ماشام خبرې سوي دي، خو هیڅوک په واقعیت نه خبر. اولینه ډله چوروشتل سوله دوی ورځی ادرې ورځ درمخه در دی پیشنهاد هغه مش شوراو چورې د غرمې روډي باد مرسل نفر وکیلانو استو او جمهور رئیس اغلی ستراويستي اولین نفر او اغلی سموز ما په جیب کړي چا ول د ماته ویلي د لیسګر د مشته بیان کی په مجرد د لیسته بیان کی ما आवाज وسغه وکیلان اوري او غوی ټول وکیلانو پر رئیس جمهور باندې انتقاد وکي چې دغه کابینه کې خو اکثریت اکی افسر امر پیژنلنه نو مو په جون نو مریدل دي د جیڅوک او یو تعداد چې پیژنو هغه هم داس کار ولاکه کړی دي چې غو باندې موږ خره افرین وایو. نو دا کابینه خو برته هغه کابینه ټول کاتیر کابینه حتی یو وکیل ټول چې اته کیره و کابینه له درجه به تر و یعنی واقعنه بعضی وزارتو کې داسې و چې په خواني وزران د نو وزرانو ام از نگاهی لیاقت شوه ام از نگاهی تستور شوه. یعنی کدلته د شنه چراغ او د سر چراغ مسله وای. نو هغه دوستان چې جمهور رئیس ډوډۍ ته غوښتي وو او د لیستورتوي نو غوړي انتقاد پکاوه. دوهم مشکل دی وخت چې موږ د وزیران رد کړ نو دا معنی دا چې جمهور رئیس ما خوشاله سوی وای او غوړي موږ ته شکر کړی وای. پرون ټول خلکو ولیدل د اصل نفر وکیلان چې هغه برخلاف دا چیرې ډلې د وکیلانو څخه نور ناولاد وکیلان پکښې کېو. پرون چې موږ ورنو جمهور رئیس نهایت ډیر خوشنی وو، نهایت ډیر شکسته وو، نهایت ډیر خوابدی وو، نهایت ډیر انتقاد کاوه چې دا مو څه وکړه، ولې مو داسې وکړه. سره او دلته لندن اجلاس را روان دی، دلته تاسو ماته کابینه زه فقید کابینه کړم، باید نوې کابینه معرفي کړم. نو په دې حساب که دا موضوع واقعا مهندس سوی وای او واقعا کوآرډینیټ سوی وای نو په هغه صورت کې باید جمهور رئیس موږ ته شکر کړی وای او پرون یې باید موږ ته پاداش را کړی وای. حتی دا برعکس ول، پرون غیر مستقیم د لفظي جزا مشترکړه چې دا مول داسې وکړه او پرون هم ډیر زشت خبرې در جمهور رئیس سره د وکیلانو خوا وسولې. واقعا د دیموکراسي تمثيل پر نوسو چې د وخت رئیس به دولت چې هغه د دروګونو قوا او رئیس دی او د هغه د لاسلاندي خلک چې ولسی جرګه تبیرش دغه د لاسلاندي په افغانستان کې راځي هغوی دغه په مقابل کې د زشت خبرې وکړلې او دا یې ورته وویل چې جمهور صاحب ته کوشش وکړه چې نوې کابینه کې موږ ته داسې خلک راوستئ چې هغه د اشخاصو سره وابستګي ونه لري د یو چا دخوا معرفي سوی نه وي او واقعا په فساد لړلی نه وي چې موږ هغه ته رایه ورکړو او احیان کې راوستئ موږ بیا رایه نه ورکوو بیا یې نه ورکوو بیا یې نه ورکوو
یو بله تبصره سې کېږي بیا هم زه ستاسو نظر پرې غواړم هغه تر ډېره په ځینو ورځپاڼو کې ویل کېږي چې د ولسي جرګې په دې اقدام کې ځینې بهرني هیوادونه هم په اصطلاح خپل تاثیر لري ځکه له مخکې نه نړیواله ټولنه له ولسمشر سره په مخالفت کې قرار لري په دې انتخاباتو په جریان کې دغه نه مخکې او اوس د کابینې په جوړولو کې آیا داسې څه ستاسو تر سترګو کېږي او که څنګه په دې اړه ستاسو نظر
زه یوه خبره تاسو ته وکړم او دا په ډېر جرأت سره ویلی سم دراغ ځای چې موږ پوهېږو بینالمللي جامعه موږ پر دوه اړخو تقسیمو یو لیرې بینالمللي جامعه ده بل همجوار ده همجواره چې د هغوی به خود داسې ځینې کارونه کوي چې هغه به د بعضو وکیلانو په توسط بني کوشش کوي چې داسې یو چا ته رایه ورکړي چې هغه د دوی خوښ وي لیکن تاسو ولیدله چې په تعصب سره زه وایم چې یو د غټ غربي همسایه مذهبي همکاران چې په دې کابینه کې موجود وه یوه هم رایه نه یوړه یعنې دا موضوع بیخي ثابت شول او په دا تایید کې بیا داسې چا رایه نه ده وړې چې هغه زموږ د جنوبي همسایه سره اړیکې ولري
خو داسې چا رایه وړې داسې مثلا په لویدیځو رسنیو کې نومونه پرلپسې توګه یاد شوي دي
داسې خلک چې په لویدیځو رسنیو کې اعتقاد لاندې وه چې هغه ډېر لږ وه شاید یو دوه نفر بلانه وه هغوی داسې نه ویله چې تا ته وایي دې نفر ته رایه ورکړه دې ته مه وایه خپله د رسنیو ته خواسته چې د یو چا نقصونه ویل کېږي د یو چا هغه ضعیفې نقطې ویل کېږي یا ناقص د حقوق بشر وي یا ناقص د خلکو د حقوقو وي یا په ځینو نورو داسو ناروا کړنو کې لاس وي او هغه په حقوق بشر کې په بینالمللي جامعو په لیستو کې داخل وي او هغه هر ورځ سهار ماښام غرمه په رسنیو کې نوم یادیږي طبیعی ده ده وکیلانو پر دماغ تاثیر کی یعنی وکیل یک کم استثنائی بشر ندی ده دیه جامعه سه هغه هم یو افغان دی هغه هم پا دقا افغان که جامعه که جوند کی پا بازار که سودا کی پا کور که روڑی خوری معاکلین رو ترازی ده خلق و سر راش دخش داری طبیعی ده اغا ده تحصیل ندی رازی طبیعی ده ده رای رمخ و پر دیمان تبصری کیجی یعنی دلتا که یو تعداد خلق رد سیموی هغه د ځینو رسانیو د پروپاګاندې په اساس یا د هغو د تمثیلېدو او تشریحېدو په اساس رد شوي دي زه فکر نه کوم د ډکټې موضوع راغلي یعنې د ویم شته احمد ته رایه ورکړه محمود یې مورکو ځکه که داسې وای نو بیا دا رقم نه کېدله نو بیا 50% باید تایید شوی وای 50% رد شوی وای
ځدران صاحب په حکومت کې مخکې هم دا انتقاد موجود و اکثره چارواکو به ویل چې نړیواله ټولنه د افغان حکومت او د حامد کرزي سره مخالفت راخیستې ده د انتخاباتو په برخه کې خو همدغه موضوع و آیا په حکومت کې دغه فکر د کابینې په اړه هم موجود ده چې ولسي جرګې په دې اقدام کې ګویا دوی د بهرنیانو تر تاثیر لاندې راغلي یا لاسوهنه کړې یا داسې فکر شته په حکومت کې
زه فکر نه کوم چې داسې یو څه موجود وي ځکه جمهور رئیس زه فکر کوم چې له خپلو اهل خبره شخصیتونو سره د کارفهمو شخصیتونو سره د مخاورو شخصیتونو سره د قومي مشرانو سره له دې سره تفاهم ته رسیدلی وي له دې نه یې مثلا پوښتنې کړې وي او چا د شخصیت په تشخیص کې اما نه دا نشم منلی چې دغه کابینه چې مثلا جمهور رئیس جوړه کړې ده هغه وربند بهرنیانو تپلی وي او د بهرنیانو ته تاثیر لاندې وي مثلا دغه کابینه جوړه کړې وي او اول راځم یو بل موضوع چې همیشه لپاره انتقاد کیږي سوهیل صاحب موجود او پښتون صاحب هم دلته وجود لري چې لمانی ولی احمد نیولی تر محمود پر ټوله انتقاد کوي چې جمهور رئیس همدغه څو تنه وزیران دي چې یو او بل خواته کوي کله یو وزارت کله بل وزارت همدغه څو والیان او قماندانان دي چې کله یو ځای ټاکي او کله بل ځای ټاکي تاسو ولید چې یو بساره اقدام جمهور رئیس وکاو دا سې نوې چیرې راوړاندې کړي دغه کابینت چې د پښتون صاحب خبره باندې چې حتی وکیلانو نه پیژندلغه څوک اما هغوی د لیاقت او شایستګۍ خاوند دوه چې وکیلانو سره مثلا کوم برخورد کړی دی یا مثلا کوم چلند ورسره شوی دی هغه د دوی خپل حق دی هغه محفوظ دی نه د اوسنۍ کابینه یا هغه کابینه چې مثلا د هغه لخوا رد شوه د ولسی جرګې لخوا رد شوی دی هغه وزیران د بهرني فشار په اعمال سره نه دی ټاکل شوی بلکې د جمهور رئیس په لکه د چ مخکې ورته اشاره وکړه پښتون صاحب وویل چې جمهور رئیس دغه کابینه دومره پټه ساتلی و چې حتی هیڅ پر خبر هم نو هغه وزیران چې مثلا نومول شي وو وزارتونو ته هم نو خبر تر هغه ورځې پر ترسو چې اعلان شول.
سویل زه تاسو که نظر وای په دې برخه کې سیاه داسې څه بهرني فشارونه موجود په دې اقدام کې او څنګه؟
زه فکر کوم چې تر زیاته کچه پورې بیا هم په دا خپله مخکې خبر باندې تاکید وړم وکړم چې په دغه تصمیم کې شین چراغ سور چراغ مسله بالکل موجود وه. که نه وای نو تاسو وګوره په امنیتي چارو کې د افغانستان ټول خلک سر ټکوي. په لویو ښارونو کې موږ هغه نسبي امنیت نه لرو، جرمونه کېږي، غلاوې کېږي، تښتونې کېږي، نور داسې مسایل ټول سرته رسېږي، ولې په امنیتي چارو کې هیڅ اقدام نه دی شوی. ولې چې کله چې ګورو چې د بیا د رایو مسله شي، بیا متاسفانه هغه وزارتونه رای ګټي چې هغوی په خپلو کارونو کې ډېرې پات راغلي دي او خلک ترېنه سر ټکوي. په واقعیت کې همدې کې شک نشته چې په داخل د پارلمان کې ځینې مافیاوي کړې شته دي چې هغوی د ځینې بهرني هیوادونو سره اړیکې لري او د هغې په نتیجه کې دوی دغسې اقدام باندې لاس پورې کړي او هغه وزیران ته رای ورکړه چې هغوی ډېر نږدې اړیکې د ځینې پرمختللي او ځینې هغه هیوادونو سره دي چې هغوی کولی شي تصمیم ونیسي.
ورورو د بحث پای ته ځو ځکه چې زموږ وخت کم ده. تاسو هم که څه نظر لرئ.
سویل صاحب سره یو مسله وایم، ځکه یو خو دی ځوان دی، بل دا چې د مخالف حزب مشرتابه پر غاړه لري. البته که څنګه مخکې وویل چې زه موافق یم، لیکن په خبرو کې بعض اوقات داسې مسایل دي چې هغه از نگاهی تحلیل سر نه خوري. مثلا ده وویل چې امنیتي سکتورونه په خپلو کارو کې پاتې راغلي دي او دوی رایه ورکړه، لیکن سویل صاحب یو شی ته متوجه نه دی چې موږ نن په افغانستان کې یو لک 50,000 د جهان بهترین قواوې چې په بهترینو اسباب سامان او آلاتو سره موجود دي، د هغو باوجود هغوی داسې کولی چې امنیت راولي. یو خوارکۍ وزیر داخله، یو خوارکۍ وزیر دفاع چې هغه هم 4 کاله د ژوند کېږي، د ملي اردو، د ملي پولیسو چې په وجود راغلي دي. دا زه تاته وایم چې تر هغو پورې چې په افغانستان کې بنیادي امن رانسي، چې زر نفره وزیر داخله او وزیر دفاع ایسته کې، ته نشه کولی چې امن راولي. یعنې که وزیر داخله د دې توان ولري چې دی امن راولي، بیا نو موږ په ملي جمعیت څه ضرورت لرو؟ بیا نو موږ د دوی نارې پر څه وو؟
د ټولو میلمنو ښاغلي د ولسي جرګې غړي خالد پښتون، د افغانستان د چارو د ادارې ویان فیضي زدران او د افغانستان د لیبرال ګوند رئیس اجمل سهیل نه مننه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ.
ساعت 11 قبل از